دوی بجې په احمد شي بریم. السلام علیکم، دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. خو تر مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو، خبرونه د هرات د حوزوي روغتون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې له امله دوی ته د یوې مېرمنې او یو ماشوم جسدونه ورکړل شوي او تر اوسه 55 ټپیانو دوی ته مراجعه کړې ده. د امریکا د جیولوجي سروې ادارې په وینا دا سلسله نن د ورځې د 11 بجو خواته وشوه چې شدت یې 6.2 ریختر ته رسېده. په راپور کې راغلي دي چې له لومړۍ زورورې زلزلې وروسته د 15.5 ریختر په کچه نور ټکانونه احساس شول. د فرانس پرس اژانس خبر له مخې دا سلسله د هرات له ښاره 40 کیلومتره لرې شمال لویدیځ لور ته وشوه. پروسه شکل په پکتیکا او خوست کې د جون په میاشت کې د زلزلې له امله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د چین پانګجو کې د سیل لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د سپینو زرو لومړی مډال ترلاسه کړ. دا مډال د افغان ابدالیانو د کرکټ لوبډلې ته وروسته تر دې ورکړل شو چې په پایلوبه کې باران وشو. نن په پایلوبه کې د سرو زرو د مډال پر سر افغان لوبډلې له هند سره لوبه کوله چې په 3.2 وره کې افغان لوبغاړو 112 منډې جوړې کړې، خو د باران له امله نوره لوبه ونه شوه. په تیرو لوبو کې د هند اوسط لوړ وو، نو د سرو زرو مډال هندي لوبغاړو ته وسپارل شو. په آسیایي لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته د سپینو زرو مډال ورکړل شو. د کرکټ په یو ورځني نړیوال جام کې په هند کې بنگلاديش له افغانستان سره لوبه کوي. تر اوسه د بنگلاديش لوبغاړو په 15 ورونو کې 4 منډې کړې دي، 2 لوبغاړي تر لاسه ورکړې دي. تر دې مخکې افغان لوبډله وتوانېده چې 1.5 منډې وکړي او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي. دا وړ هدف ته داسې ښکاري چې بنگالیان به ورسي. دا په نړیوال جام کې چې په هند کې د پنجشنبې په ورځ پیل شو، د افغانستان او بنگلاديش لومړۍ لوبه ده. د اسرائیل پوزنن ویل چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد وروسته تر دې بمباري پیل کړه چې دې ډلې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. حماس نن سهار په لسګونو توغندي د اسرائیل په لور وویشتل چې د بیت المقدس او تل ابیب په ګډون په اسرائیل کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اسرائیل د پوز یو بیان وویل چې په تل ابیب کې پر یو کور توغندی لګېدلی، خو تر اوسه د مرجوب له راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل په جنوب کې د بیا اویا کلنې ښځې د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی او په دې سیمه کې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د خوندیتوب لپاره په خپلو کورونو کې پاتې شي. حماس په یو بیان کې ویلي دي چې تر 15 ډېر توغندي ویشتلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راپورونو له مخې تل ابیب ته تللی دی چې له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړي. د ناتو بریتانیا د دفاع وزارت د راپور له مخې د بریتانیا 270 پرون ناوخته کاسوو ته ورسېدل. دوی په لهغو 400 بریتانیایي عسکرو سره یو ځای شي چې کاسوو ته د ناتو د کلنی تمریناتو په هدف استول شوي دي. بریتانیایي پوځیان په داسې وخت کې کاسوو ته رسېدلي دي چې هلته د سربیانو او د کاسوو د پولیسو ترمنځ د کاسوو په شمال کې کړکیچ او ته رسېدلی دی. د تېرې میاشتې په وروستیو کې سربیانو هلته پر پولیسو حمله وکړه. جرمنی پرون ویل چې دوی به هم 1055 سرتیری د راتلونکي کال په اپریل کې کاسوو ته واستوي. دا خبرونه
د ژوند رنګونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې ډیر خلک د ژمي لپاره ځینې میوي او سبزیانې په دودیزه طریقه وچوي. نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع لخپلو درنو ملبنو سره خبرې کوو. په نورو هیوادونو کې ډیر شمیر میوه او سبزیانې وچه خوړل کیږي او خلک یې وچوي، خو زموږ په وطن کې تنوع یو څه کم ده. په سبزیجاتو کې رومي، اسره بانجان، بینډۍ، تورایي، سابه، تور بانجان، پیاز، مرچ، نعنا او شوتله یادولی شو. په میوو کې انګور، زردالو، آلوبالو، ګیلاس، خټکی، انځر، آلوبخارا او توت عموما خلک وچوي. دا نورې میوې او سبزیانې څرنګه څه وخت او په څه ډول ځای کې وچ کړو چې د خرابېدو او میکروبي کېدو احتمال یې کم شي؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کرنې پروسس منیجمنت او ذخیره کولو متخصص پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او همداراز د تجارت او کرنې په برخه کې متخصص نجیب الله حبیبي. دوړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لمړی ډاکټر صاحب سالاری که زموږ اوریدونکو ته تاسې اول ووایست چې په کورونو کې میوه مثلا انګور څنګه وچ کړو چې ښه ممیزیا کشمش ترې جوړ شي؟
السلام علیکم. ډیر مننه په خیر و سی تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. کشمش اصلا د افغانستان یو عمده محصول دی چې په وچو محصولاتو کې تقریبا ډیر صادرات هم د کشمش موږ لرو او د وچو میوو په سر کې رسی. هر کال د کشمش لوی اندازه د شنو کشمش او ترو کشمش و لوی اندازه نور هیوادونو ته صادریږي هم او په داخل کې هم غټ مصرف لري. نو په افغانستان کې تر اوسه په عنعنوي شکل د کشمش وچول دوام لري. همدا اوس د خاورو د پاسه انګور وچیږي او په خلکو کې په عنعنوي ډول یو خبره مشهوره شوې ده چې که چیرې انګور د خاورو د پاسه وچ نشي نو هغه کومې خاورې چې په انګورو کې پاتې کیږي هغه د ځینو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي چې وروسته د ذخیره په وخت کې کشمش نه مریضیږي. خو دا خبر یو عنعنوي خبر ده او کوم علمي بیس یا کوم علمي اساس نه لري. داسې حال کې چې په علمي ډول خاوره خپله د میکروبونو یوه منبع ده او هغه کیدای شي چې د محصول د خرابېدو سبب شي او یا په مختلفو ناروغیو د محصول د مبتلا کېدو سبب شي. نو په نوره نړۍ کې معمولا سره کشمش د لمر لاندې وچیږي په کومه طریقه چې په افغانستان کې وچیږي په همدې طریقه. ولې د پلوسه دپاره هغوی معمولا د کاغذ څخه استفاده کوي، خاصتا په کالیفورنیا کې چې یو لوی تولیدونکی د کشمش دی. نو په هغې ځای کې د کاغذ څخه استفاده کوي، د کاغذ د پاسه انګور وچیږي. او په دې برخه کې ځینې څېړنې په افغانستان کې هم ترسره شوي دي. کوم انګور چې د کاغذ د پاسه وچ شوي دي هغه نسبتا ښه نتیجه لري او کیفیت یې لوړ وي او پاکوالی ډېر وي د فلسفې د نظره ښه وي. نو په افغانستان کې عنعنوي شکل وچونه جریان لري او ډېر محصول هم په دې طریقه وچیږي. خو ډېر
استاد څومره وخت غواړي چې انګور مو په ممیزو بدل شي؟
انګور په ممیزو باندې بدلیدل نظر په مختلفو پری ټریټمنټونو پورې اړه لري. یعنی پری ټریټمنټ نه موږ هدف دا دی چې مخکې
دوباره بل تاسو سره تماس ونیسم. استاد حبیبي را سره د اداري او تجارت متخصص. استاد حبیبي، د دې لپاره چې خلک د انګور باول مطرح کو یاد بکو بیا ورسته نورو میوه سبزیانو ته راشو ښه ګټه واخیستلی شي، باید څه وکړي چې هم د انګور په ښو ممیزو تبدیل شي او هم زیاته ګټه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من تاسیا و استاد ټول اوریدم کوتا. په لومړي قدم کې باید اول سرټیفای سی یا سټانډرډایز سی چې دا ډیره مهمه او اړینه خبره ده ترڅو موږ وکولای شو خپل پروډکټ نورو هیوادو ته صادر کړو. په دې نه کوردینانه افغانستان کې مشکل سونه نشته کز دا چې بخار باندې وڅې دي او استاد خبره او کپ اڅه باندې وچیږي. خواله د بهر د صادراتو لپاره مونږ اړین پاملرنه باید ورته وکړو او په عین حال کې حکومت او ستاندارد ملي اداره باید په دې اړه جوت ګامونه واخلي او باغدارانو سره مرسته وکړي ترڅو هغوی خپل دغه تولیدات او دا سټانډرایز کی او سرټیفای کی ترڅو سرټیفای نسی هیڅ هیواد نه مني. تاسو په شایدان یا سی په تیر څو کلونو کې تاسو موږ جلغوزه چې دی یو مشهور توکای د زمونږه والدا هم ځینې هیوادو ته لاړل او به تر مسترات سول دی له واجې چې هغه هغه سرټیفیکټ نه درلود یا سرټیفای نه و. نو اړین خبره دا ده چې د حکومت له خوا نه باید
روښانه کړي چې څنګه یې سرټیفای کړي، څنګه سرټیفیکټ واخلي، څوک دا ورکوي، او دوی کوم اصول باید رعایت کړي چې همدغه سرټیفیکټ ترلاسه کړي.
دا ستاندرد ملي اداره او د نړیوال حکومت معیارونه چې دي مواد لپاره چې دوی به کټګوري نور دنیا کې تاسو شاهدان یاستی چې دوی کټګوري لري، ای بی سی ډی کټګوري لري. نو هر پروډکټ نظر دی هغه په خاصیت او دی هغه په کیفیت باندې دوی هغه ورکوي، درجه ورکوي چې دا اوله درجه ده، دویمه درجه اعلی ده، ادنا ده، که موږ تاسو په اصطلاح باندې اعلی او ادنا او معمولي. نو په دې کټګورایز باید دوی هغه سی او ډی اړینه خبره بل ده دا چې دا بسته‌بندی ده. ډیری وخت موږ او تاسو پر تولیدات زی نور ملکو کې هغه بسته‌بندی کې په خپل نامه صدرې نور وادو ته چې دا خپل هم هغه ده. نو په دې اړه باید موږ او تاسو ډیر جدي اوسو. تاسو وګورئ کله نور نړۍ یو یو ناکری په یو هغه کې پلاستیکي خلطه کې اچولې، یا مثلا کمنای په کاغذ کې تاو کړی وي، یا مثلا نور میواجاتی هر یو په جلا جلا کاغذ کې تاو کړی. ولی موږ او تاسو متاسفانه دوی په خلطو کې واچو، او هغه د د بهر کې د یو کیلو په بای باندې موږ یو من یو کیلو شای خرڅو، چې دا بیرته تاوان هم باغدار ته ده، دهقان ته ده، او هم هغه څوک چې په دې باندې زحمت وباسي هغه ته ده، ځکه په خپل قیمت باندې ځي او له هغه اصلي قیمت نه ډېر په سیزن کې ډېر ارزانه ځي. او بله بدبختي دا ده چې موږ بادرونه په هغه وخت چې زموږ میوه پیک وي بادرونه زموږ همسایه هیواد بندوي، چې دا خپله هم هغه ده. نو دې لپاره چې زیان وانه وړي، دغه تیر کال د قندار خلکو یو ابتکار کړی و، سیاته انار یې وچول، د انار دانې نو دا یې وچې کړي، او دا ډېر ښه بدیل ده دې لپاره چې موږ او تاسې هغه ډېر زیان ونه وینو. نو اړینه خبره دا ده چې باید موسسات، انجوګانې، دولت، ستاندرد ملي اداره او نړیواله کومک کوونکې ادارې باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې په دا شل کالو کې ډېر کم کار سوی دی. باید له دې باید په دې ډېر کار وسي چې څنګه موږ او تاسې دغه تولیدات په ښه طریقه وچکو. ګر چې ځینې موسساتو د زردالو په برخه کې، د کشمش په برخه کې، د وزارت زراعت له اړخ نه کومکونه کړي دي په دا شلو کالو کې، ولې بسنده نه دي؟ یعنی په ټولو ولایتو کې خلک لا لاسرسی نه ورته لري، اگر چې ډېر ارزانه پریوزي چې دا توکي یا دغه وسایل جوړ کړی شي. ولې اړینه خبره دا ده چې باید د وزارت زراعت له خوا ما پخواني کوپراتیفونه بیرته فعال شي، او بزګران او باغداران سره مرسته وسی تر څو په دې اړه هغوی ښه روزنه پیدا کړي او په عین حال کې بیرته بازار مننه واته وسی.
بله، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. استاد سالاری، ستاسو ټلیفون قطع شو، خو خیر، په هغه برخه کې مو خبرې وکړې. اوس که په دې خبرې وکړو چې د انګور باید په څه ډول هوا کې وچ کړئ سو چې ممیز شي، یعنی هوا مرطوبه وي، سړه وي، توده وي، څنګه وي، کوم وخت مناسب دی؟ مثلا انګور ډېر په شمالي کې کیږي، یا په کندهار کې کیږي، یا هرات کې کیږي، نو کوم وخت مناسب وخت دی چې انګور وشکو او په ممیزو یې بدل کړو؟
اکلم د انګورو د وچولو دپاره د وخت مساله ځکه مهمه ده چې کله چې انګور شکول کی نو معمولا د منی موسم وي، او مهمه مساله په کې دا ده چې د انګورو د خوږوالي اندازه باید ډېره وي، ځکه که چیرې انګور د 40% نه کم قندي مواد ولري نو معمولا د هغې کشمش ډېر ضعیف رسي، او هغه ډېر ګونځې شوي او کیفیت یې ښه نه وي. نو معمولا د انګورو پخوالی مهم دی. د کشمشو د جوړولو دپاره انګور باید پوره پاخه شوي وي، د قندی موادو اندازه د 40% نه باید لوړ وي. که چیرې د 40% نه ټیټ وي نو باید د کشمش لپاره استفاده نشي. نو د هغې نه علاوه په د رطوبت مسله په وچولو کې، نه تنها په انګورو کې، په ټولو محصولاتو کې د رطوبت مسله ډېره مهمه ده. هر څومره چې رطوبت لوړ وي همدومره د وچېدو دپاره ډېر وخت ته اړتیا ده. او چې افغانستان معمولا د وچولو په موسم کې لږ باران لري او اکثره وخت رطوبت ټیټ وي، نو لوړ حرارت په حرارت کې هم د لوړوالي دپاره موږ یو محدوده لرو. یعنی که چیرې په مصنوعي ډول په ماشین کې موږ میوې او سابه وچوو نو د حرارت درجه باید 60 درجه نه لوړه نشي، ځکه کله چې 60 درجه نه لوړه شي هغه د محصول د سوځېدو او د محصول د کیفیت د خرابېدو سبب کی. او معمولا که چیرې موږ اوس د لمر نه استفاده کړو او یا شنه کشمش په سیوره کې وچوو، په دې طریقه کې د حرارت درجه معمولا همدغه طبیعي درجه ده چې هر څومره د محیط درجه وي په هغې باندې کوم کنترول نه لرو. نو معمولا د حرارت درجه په دې وخت کې 25 یا 40 سانتیګرید کې وي او رطوبت هم ټیټ وي، چې همدغه د رطوبت ټیټوالی د ژر وچېدو سبب کیږي. د دې نه علاوه زه به لږ په همغه مخکینۍ مسله باندې هم بحث وکړم چې د وچولو دپاره وخت په ډیرو شرایطو پورې اړه لري. مثلا په کومه اندازه محصول غوڅیږي، په کومه پلنوالي محصول اچول کیږي د وچولو دپاره، او ډیر نور فاکتورونه لکه رطوبت او حرارت او دا ټول مسایل په هغې کې فرق کوي. نو معمولا د انګورو د وچولو دپاره کوم چې په طبیعي شکل په کشمش خانو کې وچیږي، شنه کشمش، هغه په طبیعي ډول د 40 ورځو نه ډیر وخت ته ضرورت لري چې وچ شي، یعنی انګور په کشمش باندې بدل شي. خو په ټوله دنیا کې اوس پوتاشیم کاربونیت او ایتایلولیت په نامه چې دلته په افغانستان کې هم تیوه حده پورې غلي دي خو ډېر معمول نه دي، ایتایلولیت او پوتاشیم کاربونیت دلته د انګورو د پوډر او تیلو په نوم باندې خرڅیږي. دا کېدای شي چې د وچولو اندازه یا وخت تقریبا 50% راټیټ کړي. نو کله چې د 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% تایلولیت محلول جوړ شي، په هغې کې انګور غوټه شي، د 5 دقیقو دپاره هغه محلول خاصیت دست دی چې په پوست باندې واړه واړه دردونه جوړوي چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، خو پوست درد کوي او د هغې نه د اوبو وتل اسانه کوي. نو هغه تقریبا په 20 ورځو کې
وبخښئ تاسو په خبرو کې در لویږم کله ناکله به دا دغه مواد چې تاسو یاد کړل، آیا زموږ خلک ورسره بلد دي او آیا موندلی شي په آزاد بازار کې؟
په آزاد بازار کې موجود دي، همدا اوس د کابل ښار که شته دی، په منډی کې خرڅیږي په همدې نوم باندې، خو خلک ډېر استفاده نه کړي، ډېر کم استفاده د دې محلول نه کوي. خو کوم کسانو چې یو ځل استفاده کړي وي هغه حتما بیا د دې نه استفاده کړي، ځکه چې کشمش خانه د دوو مرحلو دپاره استفاده کېدای شي. که په عام ډول په 40 ورځو کې کشمش وچ شي نو دوی کړلی شي چې د دې محلول نه په استفاده په 40 ورځو کې کشمش وچ کړي، یعنی د هغه کشمش خانه نه 2 برابره استفاده کړلی شي. نو د دې شي ترویج ته ضرورت شته دی. وزارت زراعت، مؤسسات، انجیوګانې لکه حبیبي صاحب چې مخکې اشاره وکړه، همدغه مسایل دي چې دې ته توجه وکړي او دغه برخه ترویج کړي، ډېرو دکانانو ته دغه مسله ورسي، ځکه دا ډېر اسانه کار دی. دې کې هېڅ مشکل نه، یو لنډ ساده محلول جوړیږي، په هغې کې د 5 دقیقو دپاره انګور غوټه کېږي او بیا زړول کېږي.
بله، آیا که دغه محلول د دغو موادو اندازه کم او زیاته وي دا بیا کوم منفي اغېز خو نه لري؟
د پوتاشیم کاربونیت اصلا یوه مالګه ده او په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. دا د معیار د نظره دې ته موږ په علمي شکل کې هغه کیمیاوي مواد ویایو چې د بورې په شان د بوره، مالګه، پوتاشیم کاربونیت او دا ټول هغه شیان دي چې جنرالي ریګارډډ از سیپ یا ګراس دې ته ویایي چې په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. او په معیار کې په کیفیت د محصول کې تغییر رانه وړي د معیار د ټیټوالي سبب نه کیږي. معمولا د معیار د لوړوالي سبب کېدای شي ځکه په لنډ وخت کې محصول وچیږي، د هغې رنګ ډېر نه تغییر کیږي، هغه خپل کیفیت ساتي. نو د صحت د نظره کوم مشکل نه لري او دا تقریبا اوس معیاري شوی ده چې 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% الی 1.5% تایلولیت محلول چې جوړ شي په ټوله نړۍ کې دی معمولا استفاده کیږي او په معیار باندې منفی تاثیر نه لري.
ډیره مننه، سلامت اوسه استاد سالاری. استاد حبیبي، استاد سالاری د محلولونو یا موادو یادونه وکړه چې د میوو په وچولو کې مرسته کوي، له ټکنالوژۍ څخه هم آیا کار اخیستلی شو چې خپل میوې یا سبزیانې پرې وچکو، او داسې ټکنالوژي چې د کورونو هم په واسه پورې مثلا یو څوک یو څو جریبه باغ لري او هغه هم واخیستلی شي؟
بالکل، ځینې ډېر ابتدایي وسایل جوړ شوي دي. په دې اړه به استاد ډېر تشریحات ورکړي ځکه زه تخنیکي ډېر نه پوهېږم، ولې ځینې موسسات وو چې دغه د زردالو د وچېدو لپاره یې ځینې ښیښې جوړې کړې وې چې ډېر ابتدایي وسایل باندې جوړېدې چې عادي شیشه وه او اوسپنه وه، یعنی ډېر ارزانه تمامېدل او دا یې ځینې باغداران ته ورکول او دا ځینې ځایو کې خصوصا شمالي کې او په ځینې نورو سیمو کې دا هغه سوله تېر سوله او ښه نتیجه یې ورکړه. پغمان کې همچنان یو څه تېر سوله او دا ډېر ښه نتیجه ورکړه. نو کولی شي زه بیا هم وایم چې ځینې وخت دا باغداران که واسیم ولری کولی دیتا اړتیا شته چې باید ځینې نهادونه د دوی د نصب او جوړولو طریقه روښیي او څنګه راهنمایي ورته وکړي او کمراسته وسره وشي خو بيخي ښه خبره.
ډېره زیاته مننه استاد سالاری. په کورونو کې سبزی څنګه وچولی شو؟ مثلا ځینې خلک پالک یا شفتله نور نور شیان دي چې وچوي، بامیه ده یا بېنډۍ دي، د دې طریقه هم که خلکو ته چې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی ور وښیاست، او مراوج وضعیت څنګه دی او څنګه دوی کولی شي چې تر دې دودیز طریقې په بهتر شکل سره خپلې سبزیانې وچکي؟
اصلا په اوسنی حالت کې خو ټول په افغانستان کې دودیز وچول رواج دی، خاصتا د رومي بانجان وچول په د کور په سطح باندې دا یو حد رواج لري او معمولا د ژمي د پاره، اگر چې په ژمي کې هم تازه رومي بانجان پیدا کی خو ته یو حد پورې په دودیز شکل دا رواج شته دی چې رومیان وچوي، شفتل هم ته یو حد پورې د سابو په ډول استفاده کی هغه هم وچي. نو په عنعنوي شکل باندې دا سیستم روان دی، خو کچیر موږ وغواړو چې دا په عصري شکل باندې استفاده کړو، مخکې د ټکنالوژي مسله تاسو یاده کړله، موږ کولی شو چې په یو کور کې یو کوچنی سولر ډرایر یا د لمر په واسطه وچوونکی ډېر ساده یو ماشین دی چې هغه حبیبي صاحب اشاره ورته وکړله. په دې کې موږ د لمر په واسطه محصولات وچولای شو او معمولا کوم محصول چې د وچېدو د پاره تر 20 ورځو پورې وخت نیسي هغه کېدای شي موږ په 3 ورځو کې په داخل د سولر ډرایر کې وچ کړو، یا هم د لمر په واسطه وچوونکي وچ کړو. په دې کې کوم تخنیک دومره شامل نه دی، انرژي ته دومره اړتیا نشته، ده صرف یو کوچنی سولر ته ضرورت دی چې هغه د هوا جریان ته ادامه ورکړي او یو اندازه برخه د همدې سولر ډرایر په تور رنگ باندې رنګیږي تو چې هغه ډېر لمر جذب کړي، د تودوخې درجه لوړه کړي، او په لږ وخت کې موږ تقریبا په 3 ورځو کې کړلی شو چې په دې کې محصول وچ کړو. نو دا یوه مسله ده، او دوهمه مسله دا ده چې د محصول کیفیت او پاکوالی یا حفظ الصحه ډېره مطرح ده. په افغانستان کې حفظ الصحه ته ټول وخت دومره ارزښت نه ورکول کیږي، ول په نورو دنیا کې مخکې حبیبي صاحب اشاره ورته وکړله، په نوره دنیا کې زلزله د ټولو نه مهمه مسله ده، او یو محصول چې کله بازار ته ځي هغه د مخکې د قیمت او د کیفیت نه د هغې حفظ الصحه یا صحي اړخ مطالعه کی. کله چې صحي اړخ یې قبول نشي نو هغه چې په هر څومره ارزانه قیمت هم وي او په هر څومره ښه کیفیت هم وي هغه د بازار په بازار کې خرڅلاو وړ نه دی. نو په ټوله دنیا کې په څلورو شیانو چې همغه یو یې حفظ الصحه یا سیفتي ده، بل کوانټیټي یا مقدار دی، کوالټي ده او پرایس دی. دا څلور شیان قیمت او کیفیت او کمیت او صحي اړخ د محصول، دا څلور هغه شیان دي چې بازار کې اهمیت لري. خو په افغانستان کې صحي اړخ ته ډېر کمه توجه شوې ده. کوم نړیوال معیارونه چې دي همداسې زموږ د کشمش یو اساسي مشکل همدا دی چې په جهانی بازارونو کې د هغوی د خرڅلاو دپاره ګډ اګریکلچرل پریکټیسز یا ښې کرنیزې چارې یو نړیوال معیار دی چې په باغونو کې باید هغه په نظر کې نیول شوی وي. تر ډېره حده په افغانستان کې اصلا هیڅ باغ نشته دی چې د دې معیار تصدیق یې د اخیستی وي. ټول عنعنوي باغداري ده، په عنعنوي شکل د هر چا یو جریبه او یا کم او زیات باغداري ده، هیڅ تصدیق او شی نه لري. نو تر ډېره حده دغه شیان د محصول د نرخ او د کیفیت د ښهوالي سبب کیدای شي محصول ارزښت لوړوي. نو په عنعنوي شکل ډېره عنعنوي وچونه په افغانستان کې روانه ده. محصول پرې مینځل کېږي نه، محصول په هغه مناسب اندازو چې باید ټوټه شي، کوم معیاري ټوټه کېدل چې دي په هغې اندازه ټوټه کېږي نه، محصول په یوه طبقه باندې نه همواري. مثلا د رومي بانجان د وچولو دپاره نړیوال معیار دا دی چې یو د رومي یوه میوه باید څلور ټوټې شي، ولې په افغانستان کې په مختلف شکل وړې او غټې ټوټې کې هغه اکثره بازار نه لري. نو په دې شکل باندې هغه کوم معیارونه چې د محصولاتو د وچولو دپاره دي هغه په نظر کې نه نیول کېږي، او ډېر وخت پروسس شوي محصولات د ټیټ کیفیت په خاطر او د پلتهې د نه مراعت کولو په خاطر کېدای شي چې د ځینو مریضیو سبب هم وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د میوو او سبزیو په وچولو خبرې کوو چې عموما خلک د ژمي لپاره وچوي. زموږ میلمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. استاد حبیبي، که په اقتصادي اړخ باندې یو څه خبرې وکړو، د سبزیجاتو او میوو د وچولو اقتصادي ګټه د وی کورنۍ لپاره کاول لدی ځای شروع کو څومره ګټه لري؟ اوس قسم تازه سبزیان هر وخت پیدا کیږي او میوه هم چې له بهر نه راځي، لیکن که یو کورنۍ د خپل کاروندې سبزیان او میوه وچی کی له اقتصادي نظر د دوی ته څومره واره داره؟
لکه څنګه تاسو په جریان کې اسې به خصوصا په دغه لری پټو سیمو کې هغه وګړي چې ځکه باونه لري یا بزګران دي یا باغداران دي، دوی له دغه وچکالۍ نه مخکې د ټول کال دغه مصارف همدغه میوه د باغداري له خرڅلاو نه تمویلېدل. بله، اوس متاسفانه د وچکالۍ له وجې او د بازار د نشتون له وجې دا ګراف را کم شوی دی. حتی شپږ میاشتې د دوی مصارف نه پوره کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د دوی باغدارانو او زمیندارانو کوم لګښت یې کړی بېرته هغه لګښت نه پوره کوي. وجه همدا ده چې وخت موږ یاد کړل چې ځینې وخت بازار نشتون نه، او کله هم دغه د میوه سما روزنه او پالنه او چونه هم هغه لري. ولی د یو باغدار لپاره یا یو بزګر لپاره د سما وچونه یا سما روزنه کولای شي چې د یو کال د مصارفو برسیره حتی پس انداز هم دوی ولري چې کال ته دوی مثلا کولای شي ځینې وسایل پی جوړ کړي او د خپل تولیداتو ته رشد ورکړي. متاسفانه د اوس کلونو کې یا د وروستیو کلونو کې توجه کم سوی ده په دیخ ځکه نور منابع زیات وو خلکو مثلا خارو کې کارونه کول وظیفه درلودې ولی اوس چې بیا بیکاری کچه زیاته سوی ده نو له دې فرصت نه باید زمونږ هیوادوال ګټه واخلي او بیرته خپل لاغه ته رجوع وکړي تر څو خپل هم تولیدات لوړ کړي او هم د خپل کورنۍ او مصارف له همدغه تولیداتونه پوره کړي. چې استاد مختلف طریقې وښودلې او دا به ډېره ښه وي چې تاسو د پروګرام له لارې ټول بزګران او باغداران د استاد او د استاد په شان نور برنامه کې تاسو ولرئ دغه نقاط ډېر مهم دي دا یادښت کې او په دې باندې عمل وکړي او د دې له وجې به د دوی دغه دوه چنده زیات شي ځکه لکه استاد څه اشاره وکړه د یو تنه د رومیو په وچونه کې ډېر مونږ غلر وکنه یو رومي مونږ دوه برخې کوو هغه هم سن نه وچی یا کله تور راسي یو رقم او که چیرې ما سندر لاره تعقیب کو ډېر سخت نه ده اما کار کوو خو که په طریقې وکړو نو زمونږ به دغه تولیدات او زمونږ دغه هغه به تر سره کیږي. یو وخت ما یو طرحه جوړه کړې وه د تېر حکومت په هغه کې ما څو ځای وړاندې کړه هغه د بیبي ګل چې څو میلیونه پیسې مصرف کړې وه او دېرش نفرو ته هم کار پیدا نه کړو ښځو ته بیا ما یو طرحه جوړه کړه چې د یو میلیون ډالرو په ارزښت باندې زه کولی شم څلور نیم زره مېرمنو ته کار پیدا کړم او همچنان د ورځې کم از کم 50000 کیلو تازه میوه ز بازار ترزه کما او دیده چرخ بیت د قان او خاروالی او مثلا د امنیت په کېدو کې او فاینل کې بیت د بزګران او د خانان او د واد سبب ګرځلغه دا رقم و چې ما وختل چې د تازه میوه تازه په تازه روز مره له باغ نه راوښ کول سی او شپې دا بسبندی سی او سهار معاله مختلف غرفو کې چې په هر ازګه کې ما د ستر هوا څار ازګه کې مونږ یو وړا خاصه غرفه ولرو او په هر غرفه کې مونږ د خپل تازه میوه په بسبندی کې خرڅ کو چې 15 روپۍ پیوي 10 روپۍ او ورنسه مخپوته ځکه مونږ او تاسو کې چیرې یو تازه میوه پاک سوتره په بسبندی کې هر څوک د سترګې پیول لګيږي نو هغه اخلي او کچېرې پوخلی وی دغه منزل ته ضرورت لري مونږ او تاسو میوه نه لري ډیره نه استفاده کو یو غټه دا و چې مونږ د صحت لپاره هم خواص د هر څو کولای شي چې میوه استفاده وکړي که تاسو چیرې په بازارو کې ګرځیدل یا سي حتی دغه بادرنګ چې سپین وی خلک ځان خواته کشکوي ورځي او یو ځنه اخلي او هغه خوري او کچېرې هغه پوخلی وی البته څونه ارزان هم وي قیمت یې څوک نه شي اخیستلی
بلکې هم فکر کړی په ځینو ځایونو کې ګروپونه ورته لګي چې رنګ یې ډېر تازه او ښه ښکاره شي دا خلک جذبوي ځکه
بله مونږ تر هدا رقم وا چې باید دغه بسته‌بندی کې جوړ شي او د خلکو د اقتصاد برابر باندې جوړ شي مثلا یو شی مونږ جوړو د 3 روپۍ په ارزښت باندې هغه مونږ خرڅو 15 روپۍ باندې په ورځ تر سهار یا زمونږ خور په خلک غرفه کې به مسونه ای او دا پروډکټ به یو سرپټی ځای کې یو فابریکا غون یو شرکت غون ځای کې به جوړیږي او سهار په سهار به موټر راځي دوی ته تقسیموي او دا مېرمنه یا زموږ خور او لور دا به له خپل غرفې نه هیڅ نه راوځي مال ته به یو در بچګه کوي او د جنوب بیرته د خپل پروډکټ خرڅوي چې په دې سره هم له هر لحاظ نه ښه وو نو ولې چا مونږ سره لاس را نه کړ او امیدوار یو چې له خیره دا په خپل مټ باندې هر وخت سو په خپل مټ باندې دا طرح عملي کړو.
ډېره زیاته مننه.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
حبیبی صاحب استاد سالاری د میوو سبزیو وچول او وچ خوړلې آیا د یوغي خاصیت لمنځ نه وړي؟ خاصیت پاتې کیږي او یعنی ویتامینو هغه کومه انرژي چې لري هغه به پکې وي او کبنوي؟
اصلا ټول وخت چې محصول پروسس کیږي هغه د تازه محصول په اندازه کیفیت نه لري. خاصتا ویتامینونه چې لکه ویتامین سی در حرارت په مقابل کې حساس دی، کله چې حرارت ورته ورسیږي نو ویتامین سی ضایع کیږي. او نور منرالونه او نور ترکیبات محصول په خپل شکل باندې پاتې کی، لکه د پروتینو اندازه، د کاربوهایدریتونو اندازه یا د قندونو اندازه، د منرالونو اندازه، دا ټول په خپل شکل باندې پاتې کی. بعض تغییرات په رنگونو کې چې هغه پیگمنتونه دي، په هغه کې واقع کی پیگمنتونه بعض ضایع کی او ویتامینونه باز ځای کې. نور په عمومي ډول د محصول کیفیت ساتل کی. مهمه خبر دا ده چې محصول د یو اړتیا په خاطر پروسس کیږي. د اصلا کچیر تازه محصول یو چا ته ورسیږي هغه پروسس ته اړتیا نه لري، خو کله چې موږ پروسس ته ځو اړتیا لیدل کیږي. پروسس اوس یو وخت به پروسس شوق و اوس پروسس اړتیا ده، ځکه همدا اوس په افغانستان کې د رومي بانجان و قیمت د کابل په بازار کې ډېر شپانه دی، او د بزګر په پټي کې د هغې قیمت لس افغانۍ دی. نو په دې حالت کې بزګر مجبور دی چې رومیان پروسس کړي، ځکه په لس افغانۍ کې هغه خپل مصارف هم نشي پوره کولی. نو پروسس اړتیا ده، او کله چې موږ اړتیا ته ځو ډیر وخت موږ هغه د کوالیټي برخه ګورو، چې یعنی کیفیت باید په اعظمي شکل کې پاتې شي. خو بعضې پارامترونه لکه ځینې ویټامینونه کیدای شي چې هغه ضایع شي، چې هغه بیا د محصول د ساتلو په مقابل کې دومره ارزښت نه لري. او په بعضې حالاتو کې پروسس شوي محصولات فورټیفاید کیدای شي، یعنی هغې ویټامینونه علاوه کیدای شي، چې ویټامینونو اغه زایشه و حالت هم بیرته پوره کیږي، او حتی د انسان د وجود د اړتیا په اساس هغه پورتیفاید کیږي. هغه ته نور ویتامینونه اضافه کیږي چې حتی تازه محصول نه د هغه کیفیت لوړ وي.
بله.
نو ته یو حد پورې تاثیر لري هغه هم د ویتامینونو.
استاد، یو بل پوښتنه له تاسو څخه، هغه دا چې هر شی چې وچو باید یو وخت ولري چې باید هغه مصرف شي، وخوړل شي. مثلا ک سره بانجان اوس وچکو باید تر کله پوری مصرف شي؟ او تاسو ته معلومه ده چې اکثره خلک په داسې یو خونه کې ساتي چې یخچال نه وي، طبعا یو عادي کوټه وي.
اصلا پروسس شوي محصولات ډیر وخت نظر په نوعیت پروسس پورې اړه لري. وچ شوي محصولات ډیر وخت د یو کال نه تر زیات د مودې پورې ساتل کیدای شي، چې هغه په شرایطو د ساتنه پورې اړه لري. چیرته چې رطوبت لوړ وي هغلته وچ شوي محصولات رطوبت جذبوي، او په ډېر لنډ وخت کې خپل خاصیت د لاسه ورکوي، په پوپنک باندې او په نورو ناروغیو باندې اخته کیدای شي. خو د نیک مرغه د افغانستان محیط وچ دی، او ډېر وخت د پوپنک او یا نور خطر موجود نه دی. او دغه محصولات خپل په څو ګروپونه باندې ویشل کی. یو هایګروسکوپیک محصولات دي چې هغه په محیط کې په آزاد ډول پاتې شي، په محیط نه رطوبت جذبوي، لکه کافی او یا وچ شوده او یا داس نور محصولات چې ډېر په اسانه محیط نه رطوبت جذبوي. نور کوم محصولات چې موږ او تاسو سبزیجات او میوه‌جات دي هغه د محیط نه په اسانه رطوبت نه جذبوي، ځکه په افغانستان کې محیط وچ دی. نو معمولا تر یو کال پورې د هغې په کیفیت کې چې په مثلا په یو پلاستیکي داسې پاکټ کې پک شوي وي چې هغه د رطوبت د داخلېدو مخنیوی وکړي، تر یو کال پورې هیڅ مشکل هم په هغې کې نه شي پېښېدلی. خو په دې شرط چې په تیاره ځای کې، په وچ ځای کې، تیاره، وچ او سور ځای، دغه درې شرایط چې پوره کړي، چې ځای تیاره وي، وچ وي او سور وي، په هغه کې کیفیت مکمل ساتل کیدای شي. او حتی بعض محصولات د دوه کالونو نه هم د زیات عمر لري. نو ډېر دغه محیطي شرایط په اړه لري، یعنی مستقیم د لمر تشعال لاندې باید نه وي چې هغه د تغییراتو سبب کیږي د کیفیت. او په وچ محیط کې باید وساتل شي او په ټیټه تودوخه کې. ټیټه تودوخه نه مو هدف دا نه دی چې په یخچال کې وساتل شي، بلکې همدغه د اتاق حرارت چې د شل او دیرش په منځ کې دی په دې حرارت کې هم ساتل کېدای شي، هیڅ مشکل پکې نه پیښیږي.
ډیره زیاته مننه استاد حبیبي. مخکې مو په اقتصادي ګټو خبرې وکړې، د وچې که میوه وي که سبزي وي ترانسپورت به فکر کوم چې اسانه وي نسبت تازه ته، وزن دې تازه شیانو زیات وي، له دې نظره څه فکر کوي؟
بالکل، د وچې میوې ترانسپورت هم اسانه ده هم ارزانه ده، او کولای شو چې هر نقطې د نړۍ ته یې ورسوو. او زمونږ د میوو که چیرې په سمه طریقه وچې سي بدیل په هیڅ ځای کې نشته. مونږ کولای شو چې دې ته ښه بازار موندنه وکړو، ولې بدبختي په دې کې ده چې زمونږ بسته بندي زمونږ په معیار برابره نه ده، یا مثلا زمونږ دا وچونه ده دا معیاري سي او بسته بندي معیاري سي. په ټوله نړۍ کې زمونږ د میوو او زمونږ د محصولاتو بدیل نشته، او هغه خوند او ذایقه چې لري په هیڅ ځای کې نه پیدا کیږي. تاسو باور وکړئ چې په نورو نړۍ کې تاسو وګرځئ که پیدا هم کوي، دا ذایقه چې زمونږ او تاسو تولیدات لري په هیڅ نړۍ کې نه پیدا کیږي. حتی خلک دغه د نور نړۍ خلک د کیلا او د شان وچی مونږ هم کولای شو چې خربوزي یو نوع خربوزي دي چې دا باید وچی سي، او اته منی وچی کو د منو ذایقه هم ډیره ښه ده، او په ښه طریقه چې وچی سي منی مثلا خربوزي، یعنی ځینې شیان چې مونږ اته لا فکر نه کوو
نورې وچی موږ نه وچو. ستاسو په خبره واقعا د ته ولې د خلکو ور پام شوی نه دي زموږ په وطن کې؟
خوده التیا دې ته دا صدا رقم نه برنامه جوړی سي، او کدا سنې دي حکومت دا که زراعت دا خصوصا زراعت او ځینې موسسات که په دې اړه کار وکړي دا به ډېر اغي صرف یو اغي عامه ضرورت د نور بزګران خپل هم دغونه کولای شي چې یو هغه وکیولې کنده طریقه چې استاد واسه وویلې په ډېر عمل وکړي نو ډېر به ښه. اندر هم برنامو ته تاسو نه مهم هیله ده چې برنامه په دې اړه زیاتې کوي تر څو زمونږ بزګران له سمې طریقې نه آگاهي پیدا کړي، ځکه مونږ او تاسو له هماغه عنعنوي طریقې نه استفاده کوو. کوم کلي یا په کومه ولسوالۍ کې چا په کومه طریقه وله وچ کړي هم رقم وتو، او که چیرې مونږ په دغه نوینه طریقه باندې وچ کو هم مصارف کم راځي، هم دغه زر وچیږي، او هم په عین حال کې پاک سوتره راځي، ځکه اوس زردالو دي پخوا به په خاورو باندې اچول کېدل یا په ګرد خاورو پرې کېدل، اوس که دغه نوي هغه چې راغلی کوم دا سولار ښیښې په دې کې وچې سي ډېر زر هم وچیږي، او هغه رنګ او خوند هم نه خرابېږي. نو طریقې باید ورته یادې سي، او د غیامت ضرورت ده باید عامه پوهاونه وسي تر څو زمونږ بزګران په دې باندې آګاه سي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. استاد سالاري، یو ځای مې ولوستل چې 50 ګرامه وچ سبزي د یو کیلو تازه سبزي معادل دي، که څه هم دا مسله یو څه صحیح ده، نه پوهېږم چې ستاسو له مسلک سره اړه لري که نه لري، د دې به بیا د انسان په صحت څنګه تاثیر وي؟ معده به تر فشار لاندې خو نه راځي، ځکه چې انسان خو حجم ته ګوري خوراک کوي، اما کله چې په یو شي کې مواد ډېر وي اندازه یې کمه وي، هغه خو به بیا د انسان په صحت باندې کوم منفي اغېز خو نه لري.
میوه او سابه د تاسو خبر بالکل دقیقه ده، معمولا ډېرې اوبه لري، تقریبا په اوسط ډول میوه او سابه د 80% نه ډېرې اوبه لري. نو کله چې وچیږي دغه د اوبه اندازه یې د مثلا د انګورو په برخه کې 14% تر ټیټي د 80% نه، نو تقریبا د تازه انګورو شپږ یا اووه برابره د هغې غذایي ارزښت لوړي، یا په هغې کې هغه غلظت د موادو ډېرېږي. همداسې نور محصولات هم که موږ په نظر کې ونیسو، نو د تاسو خبر بالکل دقیقه ده. غلظت د مواد ډیریږي او کیفیت یې د خوراک دپاره لوړیږي. نو په صحت باندې ښه خبر دا ده چې میوه او سابه د انسان د صحت دپاره د غذایي رژیم یو جز باید وي. یعنی حداقل هر ورځ انسان باید 200 ګرامه پورې میوه او سابه په خپل صحي رژیم کې ولري، چې موږ معمولا میوه تر ډیره حده کله چې موسم یې نشي او ډېر یې قیمت ټیټ نشي، افغانان د فقر د خاطر د هغې نه استفاده نشي کولی. نو د دې کومې وچې میوې چې دي، معمولا هغه د تازه میوو په پرتله کم استفاده کوي. لکه موږ او تاسو که چیرې کشمش او انګور په نظر کې ونیسو، معمولا د کشمش استفاده د انګور په نسبت لږ ده. نو په صحت باندې د انسان منفي تاثیر نه لري، یو خو هغه دی چې کوم خاص ناروغي یو څوک ولري، مثلا شکر تکلیف که څوک ولري، د هغې دپاره د لوړ غلظت ترکیبات لکه اوس د انګورو په نسبت کشمش هغې ته ډېر خطرناک دي، ځکه چې ډېر قندي مواد لري. نو که څوک ځینې خاص ناروغي ونه لري، د په عمومي ډول په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري او هغه د وجود اړتیا ده، وجود ورته اړتیا لري، نو په صحت باندې کوم منفي اغیزه نه لري.
بله سب، زموږ د خپرونې میلمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. د ټلیفون شمیره اعلانومه که چېرته له زموږ له متخصصو میلمنو څخه پوښتنه لرئ، نو په دې ټلیفون او یا د واټساپ شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. 00 420 22 12 15 40 د واټساپ شمیره مو ده 00 420 22 12 15 40 دا دی واتساپ شمیره. یو ځل بیا تکراروم 00 420 22 12 15 40 01. موضوع هم بیا وایم چې د میوو او سبزیو وچول. اوریدونکو اشتا ځان راو پیژنې.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
عبدالحنان مومن یم، اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده. سروان صاحب څنګه؟
شکر دی، سلامت اوسئ. مومن صاحب، د موضوع په اړه څه پوښتنه لري؟
سروان صاحب موضوع روښانه که، ځکه تاسو ما نیر چې نشرات په
1200 مخکې مو درته وویل چې د سبزیو او میوو د وچولو په اړه خبرې کوو. که تاسو په خپله میوې یا سبزیانې په کور کې وچوئ؟
بله بله. او سروان صاحب لږ څه به دغه موضوع ته راسو، خو یوه خبره کوم چې د اسوس نشرات پر 1200 باندې کار نه کوي وروره، دا خو یو غم وخوري.
شاید تاسو نه شئ اوریدلی، ډېر اوریدونکو خو وایي چې اورو یې. خیر، خو بیا به هم تخنیکي همکارانو ته ووایي چې سیده موږ به خبرې وکړو. نو زما پوښتنې ته ځواب ووایست چې تاسو په خپل کور کې سبزیان؟
سروان صاحب، موږ خو خپله دغه انګورو دغه خپل انګور و چې جناب سروان صاحب هغه د نور دغه ملانه جوش کړي، داسې بیا کشمش ته کوو، دا کشمش بیا نور هیوادو ته ځي نه.
بله، بل انګورو نور څنګه نور سبزیانی یا نور میوې هم وچوي د ځان لپاره، د کور لپاره، په ژمي کې د خوراک لپاره؟
د کور لپاره بیا سروان صاحب دغه بینډۍ نه پیژم، دلته خو بینډۍ ورته وایي کنه، دغه بیا وچي خلک چې دا بیا دلته دغه ژمی وصافه تېرېږي که نه، ځکه تاسو ته معلومیږي چې د یوې خوا خو ګراني ده، نو په دا خاطر باندې چې خلک به دغه سره مخامخ نه شي، بیا دغه بېنډۍ وچي نو بیا یو شپه په تېرېږي په دا خاطر باندې، ځکه هغه چې بیا وچ شي هغه نو بیا ډېر ښه خوند کوي.
سره بانجان یا رومي نه وچوي؟
دا مو چې سروان صاحب، ځکه په ژمي کې بیا دغه لاندو رومیان که چېرې هم پیدا کېږي هغه بیا ډېر قیامت وي، نو په دا خاطر باندې بیا دا رومیان وچي.
صحیح، ډېره زیاته مننه مومن صاحب چې ټلیفون مو وکړو. کور ودان ور به شو درنو میلمنو ته. استاد حبیبي، تاسو مخکې د بسته بندۍ او پروسس خبره وکړه چې موږ دغه مشکل لرو، سره له دې چې پرې وروستیو کلونو کې دې برخې ته مې یو څه پام وسو، لیکن ولې موږ نشو کولی چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو؟ دا خو که یو پانګوال یو شتمن په خپل پدې برخه کې پانګونه وکي، نو تاسو مخکې وویل چې افغانستان په دنیا کې بیساری میوی لري او که هر ځای ورسیږي نو په ډېره لوړه بیه خرڅیږي، نو ولې په دې برخه کې کار نه کیږي؟ دا ټکنالوژي ډېره ګرانه ده، که څه دلیل دی؟
جناب سروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې موږ سړی خونې نه لرو او د بسته بندي لپاره یو بزګر دومره وس نه لري چې دا که بسته بندي کې او هر یو جلا جلا په یو کاغذ کې تاو کې، دا ډېر ګران ورته پرېوځي. او بدبختانه زمونږ دغه د محصولاتو د راټولولو سیزن داسې یو سیزن وي چې بزګر ځتېنو
بله
لیکن
د ما منظور دا و چې پانګوال یا شتمن خلک ولې دا کار نه کوي؟ هغوی چې فابریکې لري په نورو برخو کې لري، ولې په دې برخه کې پانګونه نه کوي؟ ځکه چې ستاسو له خبرو هم داسې معلومیږي چې په دې برخه کې ډېره ګټه ده که چېرته څوک د پروسس وسایل راوړي او دا په افغانستان کې نصب کړي، نو پخپله کولای شي چې همدغه میوې او سبزیانې له کروندګرو واخلي او پخپله صادر کړي.
مشکل دا ده چې موږ خپله تقریبا د 3000 ټنو سړخونه جوړه کړې خو اوس غیر فعاله ده، او تقریبا کم 2 لک ډالر هم په مصرف کړل، اوس هم غیر فعاله ده. مشکل پکې دا ده چې د برق نشتون و، ځکه دغه سړخونه په برق باندې چلیږي او که چیرې موږ په ډیزل باندې چلوو دا به ډېر ګران پریوځي او موږ نسو کولای چې دا اګه مونږه یو کال دوی کې پیاز دا ټوکی ور واچوله ولې تاوان موکه په ډیزل باندې نه کېده. او منظم برق تاسو ته معلومه ده چې منظم برق په افغانستان کې نشته، او کچېره برق نه وي، کچېره یو 2 ساعت لپاره برق قطع کیږي نو ټول محصولات خرابېږي، او هغه یو اتوماتیک سیستم باندې سړخونه چلیږي چا باید هغه حرارت مخفل درجه نه زیات شي نه کم شي، او اوتومات باید خپل حرارت وساتي. نو دې لواجه یوازینی غټ مشکل د برق ده، چې د برق او منظم برق نشتون لواجه ډیرای شتمن کسان هم زړه نه ښه کوي چې په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي، او چا چې سرمایه گذاري کړی ده ل ستونزو سره مخ شوی دی، اته توانونه وروختی دي، ولی په هر حال د ته کار کول لازم ده، باید کار وسی، او لاغه سکتورونه چې په دې اړه مسئول دي لکه برښنا سو لکه حکومت سو، باید هغه څوک چې په دې ارسه کې کار کوي ورته برق منظم برق ورکړي سي، ترڅو له دې پدیدې سره مبارزه وکړو او کرا کرا خپل هیواد ځان بساینې باندې بدل کړو. او موږ ډیر ضرورت لرو خپل تولیدات، موږ ترڅو ډیر تولیدات لرو خو یو میاشت دوام نه کوي، که چیرې موږ سړی خونی ولرو هر څه موږ کولای شو بیرته خپل موږ کو. تاسو موږ تاسو شاهدان یو، موږ مڼې په پاکټ په 100 روپۍ خرڅیږي، او په باغو کې 80 روپۍ تر 100 روپۍ والے اماغه مانی چې کله نوري وادونه راځي خصوصا له ایران او له نور ځایونه، اماغه مانی مونږ خپل دا تاسو چې بیٹه اخلي په 500 یا اخلي یا 600 یا 300 روپۍ یو من اخلي، او مونږ دا په داسې حال کې چې مونږ خپل خرج کړي په 100 روپۍ وسیږي، او من مونږ بیرته 1 کیلو اخلو په 100 روپۍ. نو خپل دیننه په کور کې هم دته اړتیا ډیره ده، ولی خبره د سړخونو د نشتون ده، سړخونه جوړې سي نو دا مشکل به هم حل شي.
ډېره زیاته مننه استاد سالاری. دوه پوښتنې یو ځای در کوم. یو خو دا ده چې څنګه پوه شو چې دا کومه میوه چې موږ وچه کړې ده، که زردالو دي یا هر څه بل دي، څنګه پوه شو چې دا سم دي؟ یعنی خراب شوي نه دي؟ کله ناکله چنجی کهی کله کله خوساکی گی خرابی شی، یو شاید برسیر سیو پا داخل که خرابی، یو دا مسئله. او بل درچه مخکې استاد حبیبی هم اشاره وکړه په نورو هیوادونو کې ډیر میوه او ډیر سبزیانې وچیشي. زموږ خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې نور کوم شان وچ کې چې هم ګټه وکړي او هم له دې اوسني سختو شرایطو کې چې هر څه ګران دي او اقتصاد خراب دی د دوی گزاره هم جوړ کړي.
لومړی پښتنې دواب کې به د دا ویم چې د وچېدلو شاخصونه مشخص دي. کله چې یو محصول وچیږي د هغې د رطوبت اندازه مهمه ده، یعنی په اکثر حالاتو کې د سبزیجاتو په برخه کې رطوبت د 8% نه باید ټیټ وي، د میوجاتو په برخه کې د 14% نه رطوبت باید ټیټ وي، ځکه یعنی خپل د محصول رطوبت، یعنی د اوبو کچه د محصول کاغه زردالو دي کاغه انګور دي د محصول د رطوبت کچه باید د 14% نه ټیټه وي. دا یو مسله ده. او دوام که چیرې محصول په مناسب محیط کې وچ شي، د وچېدلو په جریان کې د هغې د خوسا کېدلو خطر ډېر کم دی، خاصتا کوم شیان چې په افغانستان کې وچیږي لکه زردالو، انګور او دا محصولات. معمولا د وچېدلو په وخت کې د دې خوسا کېدلو خطر ډېر کم دی، ځکه چې هغه محیط د فنګس یا د امراض رشد ته برابر نه وي، نو د خوسا کېدلو خطر یې کم دی. او دومه مسله دا چې په نور دنیا کې ډېر محصولات وچیږي، په افغانستان کې کم. یو د اصلي مشکلاتو نه دا دی چې د موږ خلک تر اوسه تنها په عنعنوي شکل باندې صرف د لمر په واسطه د وچولو څه بلد دي، او دا طریقه ډېره پخوانۍ ده، یعنی حتی د زرګونو کلونو نه هم دا طریقه رواج لري، او هماغه عنعنوي طریقه په افغانستان کې اوس هم استفاده کیږي. په داسې حال کې چې د وچولو دپاره بېلابېلې طریقې اوس دي، د هغې نه باید استفاده وشي. مثلا د خربوزې او د مڼو او د نور ځینې محصولاتو د وچولو ته تاسو اشاره وکړله، په افغانستان کې اگر چې خربوزې ته یو حده وچیږي، ولې په نوره دنیا کې د خربوزو او د خوږو محصولاتو د وچولو دپاره د یوې طریقې نه استفاده کیږي چې آزماتیک دیهایدریشن هغې ته ویي. په هغې طریقه کې قند یا بوره استفاده کی، د بوره محلول جوړیږي او بیا په هغې کې محصول اچول کیږي د یوې مودې دپاره چې د چاکلیټ غوندې یو محصول د هغې نه لاسته رسي. نو هغه چاکلیټ غوندې محصول اگر چې وچ شوی محصول دی، د تخنیک دا دی چې قند یا بوره دغه محصول ته داخلي او په مقابل کې اوبه وباسي، کله چې غلظت قندونو پکې ډیر شي هغه خپل د میکروب په مقابل کې مقاوم کیږي، ځکه په لوړ قندي موادو کې فنګسونه رشد نشي کولی. نو دغسې طریقې چې لکه دا یو ما مثال وویل، یا د ځینو تجارتي تونل ډرایرونو یا تنل ډرایر چې دي داس د تونل په شکل باندې وچاون کې ماشینونه دی لوی لوی،
بله صاحب،
چې دا رونه استفاده وشي. ځینه
ډیره مننه استاد، سلامت حسین نور دو د خبرونه وخت هم دومره پایته ورسید. له پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
جمالو نند یار غلیدا ګرانې جوالو